په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت تمام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 د جولای 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤل خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبريال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر لالارې خبر سو د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقيف سیبي خبريالان هم خوشی کړي. خبريال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر څلورويشتمه په کابل کې، د دایکندي د افتاب راډیو مسؤل مرزا حسیني د غبرګولي پر درېمه، او د ګردیز ژغ راډیو مسؤل جمال الدین دلدار د غبرګولي پر اومه د طالبانو لخواني ولسوي او لا هم په توقيف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنمهاله روختون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبری اژانس د راپور لمخې د دغه روختون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روختون کې چې پر زر متر مربع ساحه فعال سوی، 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم 2 اونۍ مخکې په یوه قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتی ده، او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 300 زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو. د ده په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونۍ دغه حملې د انګیزې په باب څه وویل سي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي دا ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلې دي. هغه افغانان چې په بیلابیلو دلایلو پاکستان ته اوړي، د پاکستاني پوځیانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي.
زنانې وایي په ډنډو په چلاخو سپین ژورې وایي په د ورځې په سوو انسانانو کې بېرانېږي، زړونه کې خرابېږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې د ښځو پر نه ګډون انتقادونه سوي دي.
ما میفهمیم در چنین جلسات اگر زن
موږ پوهیږو که خزی په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
غزنی کې د پاسپورتونو اداره د خلکو پر مخ تړل سوي، او خلک وایي چې پاسپورت په اسانۍ نسی اخیستلی.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت په بخښه ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري، باید لاړ شي، مریضان لري.
کندز کې د ورشتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو.
بلس هاو کورونه هغه ویجاسم دي، خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د ازبکستان په یوه کوروا کې سیمه کې د ځایي اوسېدونکو او پولیسو ترمنځ په افوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي. د دغه سازمان یو چارواکي رامز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي، او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامیز الکبروف یکشنبه مازیګر په خپل ټویټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په خدمت کې دي. هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي. اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه، سرپناوې، خواړه، روغتیا، د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي. د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤولې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې، اډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي.
موږ ور دمخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پیښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي. یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای
شي. د جون په 22مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زورورې زلزلې کې د پکتیکا او خوست څخه باندې زرتنه اوسیدونکو مړه او لدریو زرو نور زیات کسان ټپیان شول. زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لمړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټر سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتنی پلان خبره کړي.
The emergency response.
دریمیاستینای پلان پاسل کې د بیړنۍ مرستلو لپاره دی. خو ښکارا ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه سربناوي او ځینې نور چې په بیړنۍ ځوابونو کې نه دي.
response
د ورځې لسګونه ټاپیان چې د ژوند هډوکی مادي زینې جوړ ټپونه لري د ملګرو ملتو او نورو سیارو سي ټیمونو ته ورزي څو درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجل مرستو ترڅنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډیره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپنا نشټوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابر کړي.
ازادي رادیو ته غواړیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې شګونډي توب وکړي. شغلی کرزی ورسته له هغې دا خبره پر خپل ټویټر وکړه چې د شنبه په ورځ په تورخم کې یو کس ځان ترې ولوی موټر لاندې واچوه او سای ورکړه. په سپین بولدک او غلام خان بندر کې هم سلګونه کسان له ناوړه چلند شکایتونه کوي. په دې اړه جزئیات له سفی الله ستانګزینه.
پاکستان ته اوختونکو افغانان شکایت لري چې د دواړو خواو پوله ساتي ځواکونه سخت ځوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولیس سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلرې لاندې واچوه او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پېښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه ته وویل چې ما ورته 15 شپې وکړې، پیسې مې راسره نشته، زنانه دي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټریلر ته ځان واچو. ټریلر ته ځان واچو بس هغه لاړ ختم شو، بیا تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مرشوي کس د علي شنواري په نوم د پولي اخوا یو خبريال پلارو چې د ماغي حالت خنو. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې دی یو افغان وګړي ځان وژنه باندې خوشینه ده. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستان غواړي چې ښه ګاونډي توب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه لامیا کې ویلي و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دجدي سره سره ظلم کوي، سره سره ظلم شروع دي پر دا بارډر باندې. زنانې وهي په ډنډو په چلا خو موږ سپین ژوري وي په دورځي په سوه انسانان کې بیرانیږي، زړونه کې خرابېږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو وار بیا د لوی اختر په درشل کې هغو افغانانو ته چې تذکرې لري افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوښتو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط ده. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوښتو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوښتل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي،
تکلیفینه دې میک تب داسره ګرمای کې میک ماس نه چې پاکستان ته شي نو پاکستان ته میک zarar رسیږي میخو مریضون خلک سپینګری په پنځو زر کې دوی ته شریخ مریض بدره مړکی
طالب چارواکو په تورخه مو سپین بولده کې له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي صادق خان هم د وروستیو تحولاتو او پیښو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې شزی وای دا غوړه و چې د طالبانو لخوا د علماو پر بلل سوی درې ورځنی غونډه کې هیڅ یو شزه نه و. دغه شزی وای باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځنګړي توګه د شزو په ګټه نه و او د شزو سیمبولي ګډون هم نسوای کولای چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کینی
خوشحاله ستن که زنان در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخ کې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
په غزنی کې لتیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوی او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د پاسپورتونو لبندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت امریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
کله دا خلاص نه سي اکثر مریضان داسې چې په افغانستان کې تلل تداوی نه کیږي شاید د هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتی د غزنی پاسپورت امریت مختول اړه ده د غواړي پاسپورت جوړ کړي تر څو خپل ناروغان له هیواد د باندې د درملنې په مخه یوسي خو نه هلی ده.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت به بشه ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي مریضان لري که نور نه دي هغوی لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دي لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري خو ځینې خلک ډیر زیات مجبوري لري دي لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې د چتلتیرو څو میاشتو څخه په غزنی کې پاسپورت امریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت د بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ماس با مسئولین پاسپورت خاص مالی است که
زه د پاسپورت عملیات له مسئولینو څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي.
خو په غزنی کې د پاسپورت امریت سرپرست حاجی محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمې وې، هغه مو توضیح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سمیوه سیمایزه مسئله د ازبکستان په یو کورواکي سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزی نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمیر یاد نه کړ، خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوې. رویټرز اژانس د پنځو کسانو مړینه هم راپور کړې ده. د اعتراضونو په خاطر د چټک غبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته وویل چې د وړاندې شوو اصلاحاتو څخه باید د سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنۍ حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختار جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې پر رسنیو محدودیت لګېدلی، د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خبرېږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختار سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبری کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
که هم د طالبان حکومت کابینه د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر لسمه نیټه پریکړه کړې و چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي. ناراجستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دا هم تفصیل
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکو عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکو هاشمی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلن چې تیریږي همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې نارجستر شو یو سم کارتونو پیر پلور کوي
دلته زیاتره ورفو سره ناراجستر سم کارتونه شته چې کابل څخه راوړي په 300-350 افغانۍ باندې دلته بیا په 650-700 افغانۍ باندې خرڅوي
ل ناراجستر سم کارتونو ډیر خلک زورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي دا چې د سم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي پیژندل سخت وي زمزمه غزل چې خپل له نامعلوم شمیرو زوریدلې وای دا چې ناراجستر سم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي ځینو ته د مزاحمت لار هم پرانستې ده
پات پاری زنګونه کول کارت ما په اول چې تاسو زنګ مکه وای کورونې ستونزې پیخیږي خو بیا یې هم زنګونه کول ترڅو زیدی ته مجبور کړم چې هغه خپل سم کارت مات کړم
د کابل اوسیدونکو نصرت الله ترنک هم لې وی نامعلوم شمیرې زورول شوی هغه وای په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ خو هغه ورته ویل دا چې سم کارت ثبت نه دی ځکه دوی په اړه معلومات نشي کولای
هغه ته مو سره کس ماته مزایمت کوي دا موقعیت راوخی اس یا دی راوخی اس څوک دا ولې داسې کوي هغه جواب راته دا وسې مو فقط کولای شو د نمائندګۍ له نمبر څخه یو زنګ ورته وخو او یو اختیاري په شکل ورکوي او توصیه ورته وکړي د کاسته مزایمت مکوه یا دی نمبر ته تاسو مزایمت کوئ کوم بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ نمبر درته بندوو خو ولې نور یې موږ ځکه نه ستر خوولی موقعیت نه شو پیدا کولی موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه ستر ته ویلی د سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترالې ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجستر سیم کارتونو بندول اسانه کار دی خو که د بندولو لپاره یې پالیسی جوړه شي
بندول لري اسانه کار ځکه مخابرات شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي خو د ټولو مهم د پالیسی نهسته یو باید هغه کوم میکانیزم سي دی له مخه د سیم کارتونو صرف سي ډیر واضح نه ده
ښاغلی سهار وایي ناراجستر سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي او که یې مخه ونه ول شي دا مخالکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي د یادونې د چې د تیر جمهوریت حکومت په محل هم د ناراجستر سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو خو لا تر اوسه د سیم کارتونو د سړکونو لغاړې نه دی ټول شوي
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو کاروندګر وایي چې دوی اونې مخکې د اورښت او ژلۍ له کبله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل سوي کښتونه لاندې کړي او زیانونه ور اړولې دي دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له زیانمنو سوو کسانو سره مرسته وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
د کندز د علي آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګی سپاک
سر کار مش پر 15 چې بند بک کې خټکی دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 ک افغانۍ لګشت راغلی وو خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملن افغانۍ راته تاوان رسیدلی او وس هیڅ راته پات نه دی
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وای چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب لمنځه وړي دي
امي کیشت زات مو مردمه په کامل سیل لغت کده خسارمون کار کړم 2 لک سیلک 5 لک
زمور زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل هر بزګر ته 3-4 لک افغاني تاوان رسیدلی دی تاسو ګورئ چې زمور د خټکی او رومیان او اندوانو کښت ټول لمنځه تللی خو تر اوسه پورې هیڅ زمور پښتنه نه ده کړې
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چار لاک عاید مې گرفته مینیم رفت.
پر دې شپږ جریبه ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقي موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال لمنې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تسلا کمپنی د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ درې میاشتو کې سو ډوله څه باندې 245,000 موټر پلورلی چې دا د روان کال د لومړیو درېو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډېر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټر د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. وروستی ځل چې تسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی و هغه د 2021 کال دریمه روبه وه چې شمېر یې 241,000 ته رسېده. تسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېساري توګه لوړې شوي او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم $46,000 ډالرو ته رسېدلې ده. د ډېرو نورو سهامونو په څېر د تسلا ونډې هم روان کال ډېرې اغېزمن شوي، خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15% کمېدا یې بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلون ماسک دغه راز د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د 44 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د تسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شانګهای لویه فابریکا اړ کړی شوی چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د تسلا د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شانګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډېر کم موټر چې شمېر یې 70,000 ته رسېږي تولید کړي دي. په 2020 کال په امریکا کې د کورونا او بال خپرېدو سره د موټرو د تولید کمپنیو اته اونۍ فعالیت ودرو چې د کورونا د لاسه رایت له مخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو له اخیستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا ګیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی و د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسېره شو. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
او اوس هم د څو اورېدونکو صوتي پیغامونه.
تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د انجونو ښوونځی د خلاص کې چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودي ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بند وي دلته هم دې بند شي.
نوم عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرس کرو البته کې زما نظر دا ده چې ډبرس کر امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه بیا څه چې خوشي ورکی ټون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کال دار چې ناچیز قیمت ده. در حال کې جهاني نرخ $3.50 فی ټون نه ډیر. او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرول له طریقې د افغانستان سکرول له طریقې موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو. در حال کې چې د افغانستان ټول اوایت چې طالبان ټولي په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي.
زما دغه پیغام نشر کیږي او تر لوړ پړو چارواکو پرې ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزات پولیسوالی کې د تیزنی پاوزی کې خدی نست دغه خدی چې دی قطعا نست خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زایخت ځان د کانال ته چې په زم نه یو سیدن کې چې د باندې د بابا سره پر درې می درې توکان نه و دغه قانونه د مالور دا کو چې بیا کچیر جنگول عمله بمباس و هغه بل توکان چې بیا هغه مجاهدین خپل څنګه ګرځولي وو بیا یو کال کې چې د ولایت تر یو دلې په کندهار کې دروالي پر ولاره مدر هر کې پر کابل تکللې مو مشران نه ځغ نه دی ورېدلې شله کو دوه وزرغونی توان ماته رسیدلې دروسې مشران ځغ ورېدلې نه ځغ ورېدلې درغه ځه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤل خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور شو د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف سیبي خبریالان هم خوشی کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر څلورویشتمه په کابل کې، د دایکنډي د آفتاب راډیو مسؤول میرزا حسینی د غبرګولی پر درېمه، او د ګردیز ژغ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار د غبرګولی پر اومه د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر زر متر مربع ساحه فعال سوی 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم 2 اونۍ مخکې په یو قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتی ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لاسو زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د ده په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو. د ده په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وی لا وختي ده چې د پرونی دغه حمله د انګیزې په باب څو ویل سي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي د ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی البانیزي وویل نوی پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. لدې سره د راپورونو برخه پای ته ورسیده. د خبرونې په پاتې شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپریږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله دا د خون کې لسپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي، دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پایله کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي. پوره حال به خون کې راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټی یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ ورسره یو ځای سي چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګ پکښې حلیږي حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چش وایي محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندي د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا، د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې 6.6 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.6 ګرامه دي. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.6 ګرامه مالګ ورواچوم حلیږي، خو که چیرې 8.8 ګرامه ورواچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلټی په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 6 ګرامه 6 ګرامه هم ورواچو، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت
لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. نن خونکې د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تراپی جنې دا چې اټوم کوم پړاونه تیروي او په څړ ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د ایون حالت خپلوي دا به خون کې راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څړ ډول یو سمبول یادېږي. خون کې هڅه کوي چې زموږ دی پښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
ایون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د ایون په نامه یادېږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه دی، بیا نوم چې شته اوړي ایون ته اوړي. نو ایون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د ایون په نامه یادېږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم ایون سو. مګنیزیم، مګنیزیم ایون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چاته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین. د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین. د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سرازي د ټوله دغه اټومونه دي. دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا نزوب سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. ایونی اړیکه، ایونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکه ته ایونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ د فلزات او غیر فلزات کچیر سره یو ځای سي، دغه اړیکه ایونی اړیکه بلل کیږي. په ایونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی، د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د دیو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونساسو، سوډیم هم خونساسو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسو د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې چې شوه فلزات و غیر فلزات، په اشتراکي اړیکه کې چې دي غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت تیږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تیور کوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O چې اوبه ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کوي. یو ځل هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرډ الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره یږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي، په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. د هغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګورئ چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلي دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شي چې د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه شي ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرمله څه شي ده؟ H2O. هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فرمله څه شي ده؟ سوډیم کلوراید. سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي، اوبه یې په لاس راوړې ده. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول لمخې داس لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوی دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلای. لکه یو قیمته قندونه C شپږ H2O شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لاکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي.
دریم څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای شي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی C12 H22 O12 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي C6 H12 O6 چې ګلوکوز دی، جمع C6 H12 O6 چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیاهي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی، او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی C12 H22 O12 چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنی اوبه د فشار په واسطه استل کیږي، او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره اورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یو فارموله ووایم: C12 H22 O12 چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې H2O، او د مالګې له تیزاب وروسته HCI وروسته C6 H12 O6 چې دا ګلوکوز دی، جمع C6 H12 O6 چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې 6% او د غوا په شیدو کې 4% پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه C12 H22 O12 چې لکټوز دی، جمع اوبه H2O، او د مالګې تیزاب HCI چې له دې څخه جوړیږي C6 H12 O6 چې دا ګلوکوز دی، جمع C6 H12 O6 چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس C6 H+ O5 قوس N، جمع NH2O چې له دې څخه جوړیږي NC6 H12 O6. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نور دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې. لودین صاحب، که په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو
بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایش کارونه کوي، دروغ وای ځان لوی خای او لوی کی هغه بیا هغه سنه دی چې هغه خای خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.